آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله موکوم په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پروس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سې شنبې پروس د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنجشنبې بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خپاره شول. دغو ټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی؟ د هغه ډله ده چې تېره اونۍ چهارشنبې د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تېرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د مړینې د 4م تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 280 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایرانی چارواکو په وینا وایي په تېرو 2 میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي اژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طراح د عبدالله تاجکي په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکي د ډسمبر په 19 له ویشزي او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکي په خپله د کرمان تر چاودنو 2 ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یوه ځانمرګ په اړه ویلي و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په وروستیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څرنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته د تاسو د پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلوري ملسي کې د توریزم ښکار شوي دي. زموږ وطن باندې شوی ده، په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړي دي. خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه پر سر، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مستقی خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک چې د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیات ونه کړي، مشترک ناس ونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي؟
سلام قدرمن شبیر، تاسو ته دوستان ته چې په بحث کې ګډون کوي چې اورېدونکو ته سلام. ګوري، پخوا ډېر په لرغوني روم کې یو امپراتور اوګوستین نومېده. دې اوګوستین داسې یو مشوره ورکوله خپلو د په اصطلاح کابینیت چې هر کله چې تاسو یو کارکیت سره یو د چي ناورین سره مخکې دی نو پښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټولنه دا پښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل دا کارکیچ لا نور هم کارکیچن کول دا د چا په ګټه ده. په افغانستان کې ګورش ورسته خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي که نه هم دغه عراق و شام دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې هم دوستانو مشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هیڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون یې درلود خلافت سره د دوستی او د همکاریو بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې یعنی زما عقل او د تحلیل قد ورکوي دا هماغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نوم یې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخکي راګیر دي او دغه دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغه اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
دا همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش علیزلی په سیمه کې څنګه زیات شوې دي؟
لومبه خو تاسو اوریدونکو ته او ګرانه میلمانه ته خپل سلامونه احترام تقدیم کوم ولاندې کوم. بل دا دی چې ما آخرین خبر د جنرال صاحب آخرین خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه وه، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایات اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو سنګرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د امنیتي دستجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلي دي چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کیږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دي دا د زما په نظر په درې برخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي، بل هغه کسان دي چې لکه جذب کیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیب کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ اول د دې اوله مرحله چې زرقاوي په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو، هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا دی پس منستر آغلی ده او غالبا دو دوی عرکات دی ده پار زیادتر نظامی او کمتر سیاسی او دیر سخت دریزه دی او خلق و سر روابط مختلف جبهات که دوی خپله جنگ جگره کهی او چا سره دغه یو پا نر لارت نزی بل داده چه اگه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو څه کسانې وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت ته تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبي هم دغه
بله من د وضاحت په برخه کې به داش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب، همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چیرته تاسو اوریدلې وي چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا ویلی چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه وو، یعنی حدود اربعد خلافت که افغانستان شامل نه وو. ما دا ویلی بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه همام صاحب ویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی وو، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلق مسلمان شو.
بلکل افغان اسلام خود دیر لوی دین دی، دیر لوی جغرافیه احاطه کړی ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې شته، مالیزیا کې شته، نو دا خود خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځان ته خبرې دي. ما ویلی فقط چې د سلطان محمود په غزنوي کې، سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد درلوده خلافت سره.
بس
خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د دغه داعش چې اوسوای داعش خو خپل ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت سره واخلي او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي او افغانستان هم دغه یوه برخه کړي.
مننه.
وایم چې خلافت په افغانستان کې تاریخي ریښه نه لري او افغانستان د خلافت برخه نه دي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکول وي. خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ لوي خبرتیا وروسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
همام صاحب، که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خپل دې خبرې باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامي افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ، دا د خلافت اسلامي په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړی نه وو، خو خراج گزار وو، د مویانو خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو. او دا یو په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلې د هجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو. او نور شهدا او نور دسه علمی شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي دوی چې دغه اثر څخه دي دوی مطلب په مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي د خلافت راشده خصوصا د
بله اخر فکر کوم دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا څخه په باور پیسې ترلاسه کوي
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي محلي په عراق کې دوی سر د نفتو ساگان لاس تر اوڑه او آغا بانده دور ترکیه سر پنر پا بدیر پا کم بایا بانده دوی پترول خرسه آغا اوایت نه دوی پا رقه که دوی اخپال مرکزی دفتر جور کرده او او ده نور کسانو استخدام کرده او او ده اغا اروپایانو او نور ده کسانو چه دوی تا ده اروپا یا نور قسمتون راغله ده اغوی اخراجات ورکاوله مصارف ورکاوله اوز پا افغانستان که دوی سو زل دالی دل شوی دی چه اگر کسان که امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیانو او داغ کسان سخه دوی کار اخلی زکر اگر دوی بیکار پاتی شوی دی اگوی خوی یو ایدیالوژیکی یو یو انتخاب ندرلو دلی دوی یوازه اقتصادی ده اقتصادی ستونزو ده حل کولو ده پاره دوی یو نظامی گروپ تا هر نامه چی دوی یو زایکی گی نو دست کسان پا داعش که ما اوله چه داعش یوازه دوی سخه متشکل شوی نده بلکه باید تشکیل که دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
اتحادی مننه په همدې برخه کې به د اندر سر نظر
زن زایونه که دوی خلکو تا پیسې او دغه ورکوله او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان په سوزل سفر کړل په هغه کې ما کتلی دي چې هغه سره ډېر د رنجرانو او نور امکاناتو څخه هغه عايز وو او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامی واحد دغه شی او تسلیم شوی او هغه دوباره بیا دا دولت تسلیم شوی یعنی خپل د امنیت دولتي هغه په خوانی نظامی قطعاتو چې صفر صفر قطعاتو چې په هغه په منځ کې نور د دته د امو درتي ترکیا کثیفو هیلو په حساب خپل دولت هم د لپاره چې داعش یا نور نظامی گروپ په منځ کې شخاله واچي او د یو ضد شورشګری په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی پا دیر پا مخفی توگا یعنی کفر دا اپریشن پایش
مننه اندر سب تاسو سفکر کوی چه دا دایش غری آواید لکوم لالاری ترلاسه کوی خصوصا پا افغانستان که
مننه کم دیر که پوشتنه دا زد دوارو ملمنو نظرون تا احترام کوم خدا چه دوی دیر پخوانی تاریخونه تشکل وس وخت بدل شوی ده په وخت کې هتاه امریکا شتون نه درلوده وس په ټوله نړۍ راج چلوي وس وخت ته څه سره دونه معلوم دي د وس پاک لونه باید خبر یو کو د داعش د کوم اعلان چې تاسو په 15000 تنه په تاجستان په سره دوکري په نوځو کې دي دا ګور ډیر کوي پوزي کمانډیټ ارتلری دي د پیسو ته هم داسې تجهیزاتو ته لوجستیکی مسایلو ته دا د کچېری واقعیت نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبری کیږي او ویل کیږي داسې چې داعش د زینو ابرکوتونو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ شوی دی په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافق دي او ډېر ځپلي دي مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپل د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تل دینه غوښتنه کوي په پیسو مقابل کې وځي چې خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیف را داعش داعش د افغانستان په پولنډ باندې په پاکستان کې شاید تمنی ځوني همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي ازبکان ډېر بګړي دي په خپل ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاورې تر کنټرول لاندې ده همدا اوس د بلوچستان سره په مجادله کې دي پاکستان سره مجادله کې ده ځکه ترستان هڅه کوي په هغه سیستم کې چې امن نه وي کې حالت ځای په ځای شي په افغانستان کې کچېره اوسنی حکومت اسلامی امارات هڅه ونه کی د خلکو نه مشورت ونه کړي. دغه وضعیت کېدای شي د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو د وخت په تېرېدو سره ډېر حکومتونه را نسکور کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پېچلو کوم کې دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لاس راوړي، بلکې د لوی دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندۍ نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاوو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګ د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندر صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یوه ډله ده داعش چې خلک یې ملاتړ کوي. ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
سب پختنه خو هم اساسی او مرکزی هم امداد چې داد چاپ کټه دا او څوک دا مدیریت کوي او په څه ترتیب کوي. تر دې بیا خو دا یو مخفي ډیر پیچلې یعنی جګړه ورته وای یا تروریستي اقدامات ورته وای، اپراتیفي اقدامات ورته وای، تر دې بیا خو دا ډیر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چې هغه شرق او غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکیچونه کړکیچ موږ ګورو. او دې ته هم موږ از ما راښته دي.
بلیو بلیو
او د دې هم موږ شاهد استو چې ورستر بلی دا هم کوچ مختلف آباد نيسي. اوس خبر ده چې په افغانستان کې داعش د کوم شو په کوم طریق راغی. اوس خو یعنی د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ تاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وښکړو چې داعش د منځني آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یو لاره پاتې کیږي او هغه د پاکستان لاره. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نه سترګې نشو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو، په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټول ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بېله شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اطلاعاتو او جغرافیاو
مننه
په ګټه اخیستنه. یو جغرافیا هم د جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته او اوکراین خواته او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
مننه جان واسب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کیږي چې پاکستانی حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و په 2014 کال کې د دې امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دای هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ورسل شو د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي مولوي ضیاء الحق یاد شو دی چې مشهور په ابو عمر خراساني دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله پونم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشل دي. نو جانباس ولی باید غرب د دوی شاته وي چې له روسي سره په سیمه کې تقابل وکړي.
ما تاسو خدمت اول چې دا ادعا موږ نه شو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اول چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصه پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي. مدینې وکړه خلې وا جغرافیه اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دایره نه شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کې دی شي وسیږي. دغه کارکېج دغه تروریستي اعمال کې دی چې د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې دا غوي هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي تر څو په جغرافیه کې کارکېج وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو په یوه چې ایران مثلا په ډېر لوی کارکېج کې ډیرو هیوادو سره مخ دی. دروست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نوخته د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه یو افراطی ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ ګټه دی د چاپ نوخته. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیری وکړو چې کوم قوتونه کې د داخلو سګي.
او مننه جان واسب. په همدې برخه کې اندر صاحب هم نظر مخکې څرګند کو. اندر صاحب کتا سو پلانډ راته وایسي چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي.
مننه کوم. ګوري ټکنالوژي ډېر مخکې د استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه توريستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنا ورسره د اوکرين موضوعنا دلته
اندرسب وبخشه اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوي شئ. څه فکر کوي آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي. لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او دغه امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري، ازبکستان کې لري، چین کې لري، اوغریان دي، په نور سیمو کې ساتلي، ایران کې تاسو عملاً ولیدل تیر هفته. او په هند کې هم
اندر صاحب او بخښه تاسو خبره خطا کوم. په ایران کې هم ایران په خپل پاکستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانباز صاحب مو ویل لړی روح وادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیل کېدلی دي، له عربانو سره هم اله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتره شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوری کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لالارې داعش دوی ته نفوذ کړی د غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري. یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلی افراد نفوذ کولی شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې صحیح ده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کېدای شي یوه چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نه شي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یولسم سپتمبر څه ولې موږ یادونه کوو. همداسې چین ډېر په ډار کې ده او کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې سم کړي. همدا علت ده چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې په هرې وخت پیدا کېږي. تاسو فکر کوئ د داعشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان هغوی سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د یو خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وس لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودری چې واغ خپل ګټ پکې خوندي کې او نور مهم هوادو ته تهدید متوجه کی؟
زما خبر اول د ما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د زایشا په وخت کې پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونار کې نفوذ کړی و، په کونار او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و، او هلته عملیات یې کولې. او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د هغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته یې خپله مصرف برابرولې. او ستاسو په خبرو باندې چې جنګ داسې نه دی چې یو غټ خپله مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غښتلی حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنګ بدلیږي، لکه چریکي جنګونه چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور د چریکي جنګونه کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه، هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او هغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوا څخه کم دی. یعنی یو چریک یو روپۍ خرڅ کړي، حکومت یا هغه ډله چې منظم قوا لري هغه پنځلس اته دېش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښه، د ستاسو معلومات
مهرباني صاحب. نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي، او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا هیبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي، او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپل کبر اپریشن ورته وای نور نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډیر کم قوا باندې کریمیا واخیستل او یو دغه جوړ نشو خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کوه بل اخره کریمیا اشغال کړه.
او مام صاحب البته او بخشه دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوی کریمیا ته نه نوتی او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره نو پیغه وخت کې خو اوکران تصور هم نه کاوه چې ما خاورې به روسیا لاندې کوي ډیر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرنی قواوې په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامنی آل دلته ناامنی و ګډوډي و مخدر مواد و دغه تم زمينه مساعده و چې پیسې ته ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزوري و ضعیف و بدله تر دوی مخکې یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي ډېر ښکاله تاریخ مخکې جګړې وي نو په ضعیفو نظامونو کې په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان لکه پخوانی ویتنام لکه یمن لکه اوسنی سوریه دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولای شي. لیکن کچرته ثبات وي حتی یو کمزوري حکومت د تاجکستان دی چې نسبی ثبات لري اما غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي جوړولای دا د اوس کلونه وشو چې شایدان یو
زه ارسوکم تاسو دي چې لکه ار ملک خپل ستونزې لري لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغه د شوروي د دوران څخه دی نو درسونه ځکه نه دی او په ماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوه ده پس شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شي دی هغه ته هیڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړ نه دی هغه ځای معلوم نه دی نو چې یو جامعه رشد کوي نوې سیاسي مرامون ځان سره راولي او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محروم ده او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دل مستبد دي او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف و تا کې یو د داعش د پرمیر جوړولو یو دلیل هم ده چې سه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت قدرت مشروعیت ورکړي کله چې دلته تاسو باندې د ظلمونه او تاسو د حقوق تاسو زه لکه سال پونه کوم د داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني د داعش یو بابا جوړ شوی د ټول خلکو ور باندې ری بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځم برخه سره یو برخه ده ډیر لوی ځای لري اولته نارضایتونه ډیر سیاسي نارضایتي ډیر ریشه لري نور په نور د تاجکستان کې هم دا سیګوري تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډیر کسان وژل شوی دي د داعش عملیات څخه او دا چې دوی بې ثباتي نوناس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نوناس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي او تقریبا د 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنې د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپل دا دینامیزم چې دی اوس ګوري دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی کله ناکله دا سیاسي فاده پیدا کوي او دته اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړې نه چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې بل عملیات مخکې طبيعي او نور
بل مانانه مانانه
استخباراتي ممالک دا کوي اوس ګورئ چې په تایوان جنگ شروع شي دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکو انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
چی برسه محترمه تا ته سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهرباني
مانه نادما خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسي اختلاف سه کم دلته وجود لري لکه دغه مقاومت جبهه او ازادي جبهه دغه سمره مرسته کوي سی په دایښ پاملو په زیاتې دوک یو سمره زړه هغه تداور کوي سی او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسي او ټول په یو حکومت باندې بدل سی دای په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمی دو کې د دایښ سمره مرسته کوي سی او سمره ضروری ده نور مخ نه نیسم
مننه هم درس
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
همدا پوښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی همدر صاحب دی څه ځواب لري؟
اندر صاحب د خپل هیواد پاک له ډېر ښه نظر ورکړ. زموږ خلک 15 کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي او په تېرو حکومتونو هم داسې ښه حکومتونه نه دي کړي. که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړي ډېرې ښه منظم اردو یې جوړ کړه خو د حکومت د نخ سیاست له کبله په خپل منځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېد او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده. د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو په دې شرط چې یو لوی جرګه جوړ شي او په لوی جرګه کې ټولې مرورې خواوي. زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردې جګړې خپلې واته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په کې ټولې خواوي ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردې وادو مونږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان د تر علیګل کیږي او یا هم ځینې وادونه لاسوهنی کوي، کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سولې ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو سړی په سپوک پروګرام ته. بله تاسو را سره یاست، لطفاً خبرې وکړئ.
ډیره زیاته مننه ژوند وایي تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. اله من دې شپه یاست
سلامت. مهرباني.
ژوند وایي خوشاله وایي. زما په نظر باندې خو دایښ د پخوا په پرتله باندې کم دی، لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې عملي کول په دې ورسته بیا په کابل کې عملي زیات شوی دی. خو دا د حکومت دنده یا مسولیت چې باید دوی امنیتی تدابیر څنګه ونیسي او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیات هغه سیمه باید دوی ته اتمی د معلومات وسی یا دوی د شکل کې څرنه وکړي چې لمن څه خوي وسی.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
لا یو خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته.
ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حالي ځلې او ترهګریز بریدونه په خبرونه کې مو میلمانې دي. احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکي او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. د دې خطر چې د خبرونه څلورمه برخه ته نږدې شوی او بحث ورو روان غاړو کچرته دي تراشو چې جانباز سپ د دې دایش حمله چې ورس او په ورستیو کې په ایران کې وشو په کرمان کې دا حمله ډیره لوی و. هغه د راپورونو لمخه د ایران د اسلامي انقلاب لپاره له تروسه پوری داسې لوی حمله تروسی حمله په ایران کې نه وشوي. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي په هغه کې وایي چې د دې شاته د دایش هغه غړي دي چې هغه د تاجکستان دي. دغه کړي لوی شوی نه ده او کلوی شوی وي. که څه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه کدي سیمه هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نشتی شم، دغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسنی افغانستان سره، افغانستان له دغه هیوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې دغه سیمه ډلې مخونی ول شي؟
بالکل زغ به کې دې شي چې ولاره او چېږي خو دې لپاره هغه حسن نیت او د منافع او هغه لویو ستراتیژیکو منافع او تطابق دی او انعطاف پذیری ده. مشکل دې کې دی چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي نفوذي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه مونږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدیولوژي لري، په دغه ایدیولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اردله راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځني د منځني آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچې ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاس کې.
جالبه صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده، خو خبره دی کده چې لیدلوری مختلف دی، منافع مختلف دي، او بل دا چې اعتماد نشته. زه ډیر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد کوي، ګرچې هغه غاغ له اوس ایران راغی را داخل شو په شانهای کې، ایران راغی را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادی اتحادی سره هم ازبکستان اقتصادی ترونه امضا کړ. خدا یواله ورته وایي نزدیکی دل ورته وایي تکتیکی دی. دلته تر اوسه پورې د دې هیوادو ستراتیژي ډیره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو چورته ویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطه داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی د دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه و چې عربانو ورته لکه اوس موږ وایو منځنی ختیځ، کنه دی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه و چې هغه څو هیوادونه او څو امارتونه او هر ترتیب. یعنی اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیری، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقې کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جان باسه. یو اوریدونکی بله او بخشه
تاسو ګورید طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی تروریستي ونه ویل، کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی، بلکې اما تروریستي و نه ویل. زیاتو هیوادونو ځان غلې ونیو، د بلې خوا خبرونه را پیدا
شوه. البته دغه خبره په د ډلې زور رسنیو کې ډیر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چا غداغه مشر هم اوس دوی میلمه ده، په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکارولې. یو اوریدون کې په لاین را سره ده، دا برا وخلو مهرباني وکړئ. آزادۍ سپوک پروګرام ده، تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ. دا اوریدون کې ډیر انتظار شو، فکر کوم نه سره اور.
آزادۍ په سپوکي پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
کوم دې له خطر چې دا بحث راغون کو. اندر صاحب، ستاسو په باور جان با صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمې هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکنه نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمې هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه هیوادونه توریزم ته او یا هم د داعش ته لته یو داسې په دې سترګو ګوري چې د بشر په زده نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمه د ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو به بل به تورنه سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه هېوادونه لکه نورې قارې نورې نور برازمونه لکه اروپایي ټولنه دلته جوړه شوې ده، مثال نور هېوادونه خپل یووالی سره لري په ډېرو سیمو کې، نو دوی باید سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګۍ کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي، زه باور لرم چې دا تورسي ډلې به لا هم رشتو کې دوی د هغو تضادونو له امله چې اوس یې سره لري.
بله مننه. همام سب تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره نو څه ده؟ آیا د سیمې هیوادونه باید لاس سره یو کې چې د داعش مخه ونیول شي او کنه بل حل لاره هم تاسو وینئ؟
تاسو کوم چې لکه یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو یو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکورې اخیستې دي، هغه چپی روایتونه دي چې همیشه موږ تاسو مخالف ډله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمي تحلیل نه کوو. لکه دې یو 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 ځای کې چې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي، یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کېږي، پکار دی چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي، هغه وخت کېدای شي چې دا یو یو هغه د هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلن ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم، تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تاکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده. یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي، د دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچوي، یوازې ویره واچوي، د دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تاکتیک نظامي تاکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی، امریکایان هم استفاده کړی دی، اوس هم کوي. د کاورت اپریشن په نامه د دوی دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې. دوی خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه سي کېدای چې د زورو نه زیات په پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه ګورنمنت اپریشن کوي. راځو په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دي چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډېر بد دي. یو تاریخي اسلامي ملک دی، زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ، اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جماعت ته تلای نه شي، دا خو یو دغه نه ده، یو طریقه دی اداره نه ده.
یعنی زمينه به یعنی په منځنۍ اسیا کې وبخشي، اساس مطلب دا چې په منځنۍ اسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد وکړي.
زمينه ډېره مساعده ده، زمينه مساعده. اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه، هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریه کې کړی ده، په هغه کې په سوریه کې هغه کې هغه دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي، دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو یو جوش او باندې تبدیل شوی ده. چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش د ځپل شوی دی، هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده په هغه باندې گزار کوي. نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده، نظامی اسلحه نه ده. ګوره روسان په افغانستان باندې سیاسی هغه نظامی اسلحه او توپونه او بمبونه څخه کار واخلي، امریکایانو عمل د بم د مور استعمال کو خصوص دلته شکست وموندلې، سیاسی طریقه لري. یو چې شوبګری اولین او بهترین او مسؤل ترین او هغه چې ډېر قادر او مدبر سیاستمداري اول سیاسي هغه ریشه له منځه
ډېره مننه. همام سر ډېره مننه. تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه، یعنی باید له سیاسي نظره یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم. په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو، جانباز صاحب که په اخر کې ستاسو نظر واخلم، بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او سیمه له جګړو وساتل شي؟
بالکل دا اساسی پوښتنه هم ده. بیل شکه چې سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې، په دې منطقه کې فقر، په دې منطقه کې بېروزګاري، بېکاري، په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی، عدم دسترسي مثلا خدماتو ته. په دغه ازبکستان کې، په دغه تاجکستان کې، دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب، دلته یعنی بېکاري بېداد کړي. او یا 3 میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا. په ډېر بد حالت کې د ازبکستان یو ډېر غوښنه برخه خلک ځي نورو اروپایي هېوادو ته، شرقي اروپا ته، په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل، خو اوس هلته وضعیت هغسې دی. نو اجتماعي بستر، سیاسي بستر، فرهنګي بستر بېله شکه چې دا ډېر زیات تاثیر لري. انعطاف‌پذیري د دغه هېوادو د مشرانو ډېره اړینه ده. زه وګورم نو موږ تاسو خو دا شاهد اوسي وو، اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی، کوم نوی ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي، چې هغې کې د سیمې هېوادونه په شمول د هندوستان کې دی شښکېل اوسېږي، او دې کې به کوم
له جانباز سره مو صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. له همدې سره دا بحث هم راغونډو. لغه جانباز پخوانی ډیپلومات له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سفر کوم تیرے بنکڑم کھجاوے او شالے لاو رو رو او شالے لاو رو Joey فرشته لیلا بیا می